د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. دولتي سرچینې وایي د افغان کابینې نوی غړي بانن سبا د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نن د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې تر 8 میلیونه یو لکو واوښتي. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کې وم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه ورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي وايي وسوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه وژل دي. د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول او د روغتیا نړیوال سازمان وايي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس پکې شامل دي وژل شوی دي. د جوزجان د والي وین عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. نو مورې زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای
دیوی وسلوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبار شهید امنیتی پوسټو ته هجومی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 12 امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. 15 تنه ټپیان دي او 4 سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په جوزجان کې د ملي پاوځ د شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او وایي وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشتې ده. د دفاع وزارت په اعلامیې کې د اسیرو سویو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل سوي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او وایي د وژل سویو شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلي چې طالبانو د کندوز ښار په څنډو کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کړی، 15 تنه یې وژلي دي. دا خبره د کندوز امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادي ریډیو ته کړه. نو موري زیاتوي په دې برید کې و نور سرتیری ژپان سوي دي. سره له دې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د نږدې کېدو راپورونه ورکول کېږي خو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کوي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لري په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د یاد غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او لمخې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه پرمختګونه بلل خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وشي. اخوا د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول. د پړانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو د کونړ والي امنیتي ارګانونو او ځایي خلکو په هڅو له سیمې تېره ورځ انتقال او نن د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال په دې اړه نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د کونړ ولایت په ځنګلونو کې درې دانې د پړانګ چونې چې د ځینو خلکو لخوا نیول سوي وو او بیا یې کورونو خواته ورغلي وو. هغوی د دوی د ژوند د بچولو دپاره په خپلو کور کې ساتلي وو. زه د هغوی نه مننه کوم، مرسته یې وکړه. نن یې دا ده د چاپیریال ساتنې لوی عالي ادارې ته دوی ته تسلیموو. دوی به کابل ته انتقالوي او هلته به ژوبڼ ته انتقالېږي.
د کونړ د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین هم وایي له دې کبله د غژوي ساتي او په ځنګلونو کې بیرته نه خوشي کوي چې ډیر کوچني دي او شایي ژوندي پاتې نه سي. ځایي خلک وایي د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم داړون کې ژوي سته او وخت نا وخت دوی د مالونه او رمو يرغل کوي. سمجه خلک ازادي راډیو اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونو په نښه کړی دی. دا په وروستۍ ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې د ترکیه دوهم ځل عملیات چې کیږي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نور تورستي عناصر چې زموږ خلک او پولې ګواښي له منځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هلیکوپترو او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول سوي دي. تر دې څو ورځې وړاندې هم ترکیه په ورته اقدام کې کوردي ځواکونه په نښه کړل. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې پی کی کی ملیشه په نښه کوي. انقره وایي په دې وروستیو کې د ترکیه پر پوځي اډو د دغو ملیشو بریدونه ډیر سوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د ډبلیو ایچ او لخوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د اکسفورډ پوهنتون روغتیایي متخصصین ویلي چې دکسامتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا ویروس د اخته کسانو ژوند وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون ناوخته په یوې وینا کې وویل دا لومړني درمل دي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په مخنیوي کې مرسته کولی سي. د نوموړي په خبره ډبلیو ایچ او د دکسامتازون په اړه نورې پلټنې پیل کړې دي او د هغو د نتایجو پر اساس به د دې درملو د کارولو د څرنګوالي په اړه خپل لارښود اعلان کړي. د اکسفورډ څېړونکو د موندنو له مخې چې پرون سه شنبه خپره سوې، دکسامتازون چې له 1960 مې لسیز راهیسې د آرتروز ناروغیو د التهاب د راکمولو لپاره کارول کېږي، د غرض د کورونا ویروس پر وړاندې د بدن د ایمنی سیستم د غبرګون پر وخت د ځینو زیانونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابت شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ادرس یې د www.azadiradio.com. افغان حکومت نن سبا کې ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران معرفي کوي. د جرګې اداري پلاوی وایي
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی.
د ناتو دفاع وزیران نن ناوخته د افغانستان په اړه جرګه کیږي. د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیايي اسانتیاوې کمی دي.
پوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریز روغتون جوړ شي دا د خلکو لپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
کندوزیان وایي د دولت لخوا د وچې ډوډۍ ویش شفاف نه وو.
په بعضې ځایو کې حتی درې ډوډۍ ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یولس ډوډۍ ورکول شوی، یعنی دوی ام په وزن کې جنی وهلې دي ام په تعداد.
دویمنی مایی بشری حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان دولت د ننه یوې باوري سرچینې ویلي چې سبا به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې وویل چې د حکومت لخوا د نوي کابینې د ټولو غړو لیست بشپړ شوی او یوازې اعلان ته منتظر دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي دوی هغو نوماندانو ته رایه ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او بعده سابقه ونه لري. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغه چې په مکرر ډول ولسی جرګې د باور اخیستو لپاره د نوي کابینې د غړیو په معرفي کې دوه ټینګار وکړ، اوس یوه حکومتي سرچینه وایي چې نومان وزیران به سبا ولسی جرګې ته معرفي سي. دغه باوري حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نومان وزیرانو د ټاکلو کار بشپړ شوی. دغه سرچینه وایي چې سپیدار مڼۍ د کابینې د 12 وزیرانو لیست نهایي کړی او ولسی جرګې ته د معرفي کېدو لپاره یې جمهوري ریاست ته سپارلی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټبازی د ولسمشر له لوري د وزیرانو د لیست له بشپړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی پوهې او کاري وړتیا په پام کې ونیول سي. ښاغلی کټبازی ټینګار کوي هغه نومان وزیران چې په فساد تورن وي او یا دوسیه ولري رای به اوار نه کړل سي.
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی. موږ په دې اړه باندې ډېر دقت کوو او په دقت سره به انشاءالله رایه ورکوو او دا هم له رئیس جمهور سره خبره کړې ده چې چیرې نامزد وزیر رد کېږي او هغه به ډایرکټ کور ته لګوي او په ځای باندې به بل څوک معرفي کوي.
له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې ولایحه تصویب کړې وه چې له مخې باید په وزارتونو او ادارو کې سرپرستان له 2 میاشتو زیات پاتې نه سي، خو اوس وزارتونه او ځینې دولتي ادارې له څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د ولسي جرګې غړیو او عامو خلکو په بیا بیا انتقاد کړی چې سرپرستان ښه کار نسي کولی او په ځینو وزارتونو کې فساد او ستونزې اوج ته رسېدلې. سیاسي فعال خالد پښتون وایي چې په وزارتونو او ادارو کې باید د سرپرستی فرهنګ د پای ټکی کېښودل سي، ځکه د نوموړي په خبره سرپرستان په سم ډول کار نسي کولی او څه ډول چې د ځواب ورکوونکي نه دي.
دغه مشکل تر ډېره ځایه حل سي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه سي، مطابق د لایحې چې دوې میاشتې وخت دی د هغه څخه نور اوږدوي.
له دې وړاندې هم د ولسي جرګې ادارې پلاوي ټینګار کړی و چې نومان وزیرانو ته به د باورۍ ورکولو پر مهال د هغوی تخصص، نیک شهرت، د دوګونې تابعیت موضوع په پام کې ونیول سي. خو اوس نومان وزیران چې معرفي سوي په ځینو یې د دې له امله نیوکې کېږي چې دوګونې تابعیت لري او په تېر کې په فساد تورن دي. د دې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی چې اوس مهال د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت ته نومان ده، د کابل بانک د سقوط په موضوع کې له نیوکو سره مخ ده. همداشان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیانو والي و، له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې، د لرغونو ځایونو پسپړنې او قاچاق تورن کړی او د همګړۍ یې دوسیه په لویې څارنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په وخت د ماسپښین په 2 بجو یعنی تر راتلونکو 2 شیبو پورې پیل شي. غونډه کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه هم خبرې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ډاډ څرګند کړی چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. سټولټنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تر خپلې غونډې مخکې یوې خبري غونډې ته کړې. امریکا د ناټو له مهمو غړو څخه ده. د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په جرمني کې د خپل ځواکونو هغه پوځي اډه چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شوې وه بند کړي. امریکا له طالبانو سره د موافقې له مخې غواړي چې په ټاکل شوې موده کې افغانستان کې هم د خپل ځواکونو شمیر صفر ته راټیټ کړي. دا دواړه هغه مسلې دي چې د ناټو په غونډه کې به مطرح وي. په جرمني کې د امریکا پوځي اډه په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د مبارزې لپاره مهمه بلل کېده. فرشته جلالزئی په افغانستان کې د پوځي چارو له څارونکي دولت وزیری سره چې یو مهال د دفاع وزارت ویاندو مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې د ناټو مقرر تعهد ته چې له افغانستان سره یې د سولې په تامین کې د همکارۍ لپاره کوي او په عین حال کې د امریکا پریکړو ته په کوم نظر ګوري.
زه فکر کوم چې امریکایان که خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي نو دوی باید د تدبیر څخه کار واخلي او پرې نږدي چې افغانستان بیا د ترکستان زاله شي او نړۍ ته او زموږ خپل هیواد ته هم خطر وګرځي. په دې مسله کې امریکایان زه فکر کوم چې خپل شکل ته به تغییر ورکړي او خپل قوتونه که د افغانستان څخه وباسي نو دا د ماموریت شکل ته به تغییر ورکړي. دلته به استخباراتي حضور د دوی وي، د دوی یو شمېر عسکر ممکن په افغانستان کې پاتې شي، د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي او که چیرې دوی یو دم د افغانستان څخه ووځي هماغه د نویو کلونو مسله بیرته تکرارېږي. دلته به جنګونه پیل شي، افغانستان به ډېر ویجاړ شي د دې نه ډېر. او بله مسله دا ده چې په جرمني کې چې دوی کومه اډه تړي هغه د افغانستان سره مرسته کوله، ځکه نږدې وو، له هغې ځایه دوی اکمالات کول یا د دې خوانه کوم قوتونه چې دوی ویستل هغه به په اسانه ویستل. په ګټه وو د افغانستان، مګر که چیرې هغه اډه خوشې کوي او دوی دلته خپل حضور ساتي دومره ډېر زیات تاثیر هم ځکه نه لري چې دوی نورې اډې هم لري کولی شي له هغوی نه د افغانستان اکمالات پر مخ باندې بوزي.
وزیری صاحب، تاسې خبر یاست چې د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې د 2021 میلادي کال د مې تر میاشتې به خپل ټول عسکر وباسي، البته په موافقه کې له طالبانو سره دا منلې ده. او ناټو مقرراً ویلي دي چې دوی به هم که امریکایان وزي دوی به هم وزي. نو تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د آینده وضعیت په اړه تاسې څه فکر لرئ؟ مثلا که په راتلونکو 6 میاشتو کې فکر وکړو.
د بهرانو ځواکونو وتل د افغانستان څخه کچیرې د تدبیر له مخې د ډېر احتیاط له مخې وشي، زه فکر کوم دومره ډېر خطر به نه لري. هغه په دې دلیل باندې چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کولی شي چې خپل مستقلانه عملیات وکړي، د شپې عملیات وکړي، د ورځې عملیات وکړي، هر نوع عملیاتو ته د دښمن په مقابل کې دوی چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې بهرني ځواکونه یا هغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه لري، دوی د افغانستان د وسلوال پوځ سره خپلې مرستې بندې نه کړي. لومړی مالی مرستې، د وسلو په هکله باندې مرستې، د تجهیزاتو په هکله مرستې، د مرمیو، د مهماتو، د دې په هکله مرستې، د ښوونې روزنې په برخه کې مرستې، که دا ټولې مرستې بندې کړي، په رښتیا باندې چې د افغانستان دولت، افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې دا ټولې قواوې تمویل کی، وسلې ورته په پیسو باندې واخلي، مهمات واخلي، تجهیزات ورته واخلي. نو که چیرې د ناتو قوتونه یا امریکایي قوتونه په ټوله کې بهرني قوتونه له افغانستان څخه وځي، باید ډېر احتیاط وکړي، ډېر ته تدبیر نه کار واخلي، تر څو چې افغانستان بیا د تروریزم مرکز نه شي چې د ټولې نړۍ ته به خطر وي، افغانستان ته به خطر وي. په افغانستان کې باید داسې یو حکومت راشي چې ټولې ډلې ورباندې راضي وي، دلته یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي، تر څو چې وکولی شي د افغانستان د تمامیت نه دفاع وکړي، ساتنه وکړي. په هغه صورت کې بهرانیان که ټول وزیم، بیا دومره خطر افغانستان لپاره نشته. زما په عقیده زه بیا ټینګار کوم چې هر څه باید د احتیاط له مخې وي، د تدبیر له مخې وي. داسې ونه شي لکه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې روسان یو دم له افغانستان څخه ووتل، افغانستان یې خوشې کړ، مرستې بندې شوې، دلته هر څه قیمته شوه، د اردو سره مرستې بندې شوې، نورو ډلو سره مرستې وشوې چې هغوی راشي په حکومت باندې فشار راوړي. روسانو په خپله باندې غوښته نور دا حکومت سقوط شي، د مخالفو ډلو سره مرستې وکړي، د هغوی حکومت یې راوسته او افغانستان کې یو ستر بحران رامنځته کړ چې تر اوسه پرې دوام لري. نو امریکایان یا د ناتو ځواکونه یا اروپایي ځواکونه چې دلته په افغانستان کې دي، دغه اشتباه باید تکرار نه کړي، دې ته فکر وکړي او پرېږنه دي چې دلته دا جګړه په یو بل شکل باندې دوام وکړي. دا به د افغانستان د خلکو سره هم جفا وي، د نړۍ سره به هم جفا وي. له دومره مصرف، له دومره تلفاتو وروسته که افغانستان همداسې خوشې کېږي، دا ستره جفا ده د افغانستان د خلکو په حکله باندې او د نړیوالو په حکله باندې.
پوځي کارپو دولت وزیری و چې د ناتو او امریکا په ژمنو او اوسنیو حالاتو د اغیزو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز کې ولسی استازي او مدني فعالان وایي دغلته د دولت لخوا د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام شفاف نه وو. دوی وایي دغه بهیر کې لکونه افغاني شخصي جیبونه ته تللي. افغان حکومت د قرنطین پر مهال په ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه چې شاوخوا یوه میاشتې دوام وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپورته.
د کندز ولایت یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د قرنطین پر مهال د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویشلو بهیر غیر شفاف و. د دوی په وینا چې د کندز د ښاروالۍ چارواکو په دغه بهیر کې لاسوښنه کړې ده. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رفیع الله عزیزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بعض ځایو کې حتی درې ډوډۍ ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یوولس ډوډۍ ورکول سوی. یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلې دي، ام په تعداد کې چې څومره دولت دغه کړې وه هغه یې جنې وهلې دي، چې متاسفانه دا یو ناکامه برنامه وه.
اوړه بې کیفیت اوړه اخیستل شوی دی، یعنی تاریخ تیر دی. بل دا چې د لس ډوډۍ په ځای لس ډوډۍ ډوډۍ دوی هغه کړې، پنځه ډوډۍ خلکو ته ورکول کېدل شفافه توګه چې لازم او دا ډوډۍ خلکو ته ونه ویشل شو.
بل خو د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا وایي پر بېوزله کورنیو د ډوډۍ د ویشلو بهیر باید د سور میاشتې په څوارلسمه پیل او د جوزا میاشتې تر څوارلسمې غځېدلی وایي. خو د کندز چارواکو یوازې د سور میاشتې له شلمې د جوزا میاشتې تر درېمې پورې ډوډۍ وویشله. مدنی فال رحمت الله هم نوا په دې اړه وویل،
د ډوډۍ بهنه شفاف نه وي، خو موده کمه وه، موده یو میاشت وه، هغه کم وخت کې پته ورسېدله، چا ته ډوډۍ کمې رسېدلې، چا ته زیاته رسېدلې، چا ته وو کارتونه ورسره وو. داسې کسان هم شته چې کارتونه ورسره ډوډۍ نه ترلاسه کوله. ډوډۍ خراب وې چې وړ خراب دي، تاریخ تیرې دي، ډوډۍ توره راځي. د ډوډۍ د ویش پروسه هم شفاف نه وه.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د کندز ښاروالۍ د وړو د پیرېدلو په تړون کې هم پراخ فساد کړی دی، ځکه په تړون کې قزاقي اوړه ذکر شوي خو دوی د تړون خلاف بې کیفیته اوړه اخیستي دي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه وویل:
ښاروالۍ کندز خودسرانه بدون حضور داشت شورای ولایتي و جامع مدني اقتدار
ښاروالۍ د ولایتي شورا او مدني فعالانو نشتون کې په خپل سر د وړو تړون لاسلیک کړی او په دې کار سره یې فساد ته لاره هواره کړې، ځکه وړه یې په لوړ قیمت اخیستې دي چې په هرې بورۍ کې 200 تر 150 افغانۍ پورې توپیر موجود دی او ښاروالۍ باید په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. خو د کندز دیوالي وان عصمت الله مرادي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي د ډوډۍ د ویش بهیر او دغه شان د وړو د پیرودلو تړون شفاف و او هیڅ ډول ناغړۍ پکې نه ده شوې.
یعنې نږدې شپږ ویشت میلیونه او پنځه لکه او شپږ زره او درې سوه یو نوي افغانۍ مصرف شوې دي په دې پروسه. نږدې پنځه لس زره او شپېته کورنۍ ځینې مستفیده شوي دي. ولایتي ادارې ته چې کوم امکانات په کومک ورک شو، هغه په ښه توګه مستحقو کورنیو ته هغه ډوډۍ ورسېدله. موږ ویلی شو چې په دغه پروسه کې زموږ د امکاناتو مطابق شفافیت رامنځته شوی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دوی په داسې حال کې د ډوډۍ د ویشلو او دغه راز د وړو د پیرودلو په بهیر کې د فساد د شتون له کبله انتقادونه کوي چې په کندز کې د کورونا وایروس سره د مبارزې ټول بهیر غیر شفاف بولي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر ځانګړې شوې پیسې په ښه توګه نه دي لګول شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپورته.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیايي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نه سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیايي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجي عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدودو روغتیايي خدمتونو له امله ډیر وخت ناروغ خپل مړکیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار ښار ته بلار سي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټې کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نشته، پر یو کې کلینیک نشته. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک رامات کې کوچان د ریګ ناراضي په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 500 بستریزه روختون جوړ شي دا داخل کو د پاره به ډیر اسانتیا برابر شي.
د عبدالله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی، به ډیر په موږ ډیر ضرورت مثل روپې د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې موږ په ګرځ زنګوا کې یو کلینیک نه لرو. پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو هغه په نیمه لار باندې یا مرسي او پیدل یا څنګه سي څنګه سي. نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د مرکزي کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزې مني، خو وایي چې د امیر اختیار وزارت تر یوې معلومې سروې وروسته د روغتیايي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د اوس لپاره روغتیايي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیايي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، پاکې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي، مثال سی په سی پلس بدلیږي، بی سی بی سی پلس بدلیږي، هډ پوسټ په بی سی بدلیږي. همدارنګه ځینې سی سیانې بیخي ډیش ته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته، چې په هغه حالت کې تشکیل پراخوالی راځي، د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپل شروع کړي دي، او کوشش مې همدا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم، هلته څه روان دي، څه کېږي.
پنجبایي ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداري بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونه یو لک اوختی، او تر 4 لک او 40 زره ډیر کسان ورڅ خمړ شوی. خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې وایروس اخته دي، اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. اسمت سروان په نړۍ کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 1,16,900 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,16,516 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 30,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیښت اخیستل کېږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدا دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري، او ټینګار کوي چې حتی که د کرونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي، بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه، او موافقه وکړه چې پولی به د جولای تر 28 پورې بندي وساتي. د دې خلاف اکثرو اروپایي هیوادونو له 3 میاشتو وروسته روانه اونۍ په خپل منځ کې پولی پرانیستې. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کرونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېده له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کرونا وایرس ته خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل له امریکا وروسته د کرونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې دوهم ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمېنې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې، څو د کرونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کرونا وایرس 1,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او دا د دې سبب شوی چې حکومت یو وار بیا په پیکینګ کې بندیزونه ولګوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حافظ قیام الدین لیکلی دی، وای پر طالبان او حکومت غږ کوم چې سولې ته غاړه کېږدي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه، وای پر مسجدونو، پر جماعتونو او علماو باندې حمله یو ستر جنایت دی، او کوم تروریستي ډلې چې پر مسجدونو او علماو باندې حملې کوي نه بخښونکی عمل ترسره کوي. بل اوریدونکي فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړوب لیکلی، وای په همدې ولسوالۍ کې او په همجوارو سیمو کې کورونا وایروس زیات شوی، او د خلکو مړینه هم ورسره زیاته ده. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی، وای د هلمند په نادری ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کورونا وایروس اخته شوی. بل اوریدونکو جهان الله نورزی لکندهار ولایت نه لیکلی و دلته خلق د لوګي سره مخامخ دی او دلته هر څه خوراکي توکي دی په لوړه بیه پلورل کیږي. همدې اوریدونکو په بل پیغام کې هم دا خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د افغان بسیم اتسو اتل شمیرو ته مسیج راولئ یو موږ به درته په راتلونکو خبرونو کې ولولو. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو په بریدونو کې 12 تن افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیر او ملي پولیس دي وژل دي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. د نوموړي په خبره په دې نشته کې 15 افغان ځواکونه ټپیان شوي هم دي او څلور سرتیري طالبانو اسیر نیولې دي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسولیت منلی او وایي چې د وژل شوو شمېر تر دې ډېر دی خو دقیق شمېر نه دی شوتلی. نن د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لاري په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجندا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونو په نښه کړی دی. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې دوهم ځل عملیات دی. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نورو توریستان اثر چې زموږ خلک او پولي ګواشي لمنځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هليكوپترو او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول سوي دي. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې پی کی کی ملیشو په نښه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې خپل لارښود کې بدلون راولي. د WHO لخوا دا اقدام وروسته لاغه کیږي چې د اکسفورد پوهنتون روغتیا متخصصین ویلي چې د کسامیتازون هغه ارزانبای او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا وایروس تخته کسانو ژوند وژغوري. او وروسته خبر ده چې د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د پړانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو د کونړ د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته وسپارل سول. دغه د پړانګ بچي به تر دې وروسته کابل ته او د کابل ژوبڼ ته تسلیم سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
حکومت
محمد علی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مالي کني ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړي دي، طالبان هم لارې بندې کړي دي. زما له دولت څخه دا هله ده چې مستدار خلاص کړي او طالبان هم د هله ده چې مستدار خلاص کړي. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې یو ډول وړنه لري. نو موږ د طالبان او حکومت خدا هله مستدار اخلاص کی او مشخل مریضان تر وختونو پوری ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو ما نصاصه دا هله د سي ما پیغام تر مسلمانو پوری ورسوي. والسلام
میرویس اخلاقی به هله ولایت تاسو بلکل پر ما غیم وکلام د سولې خبرې چې تر دې راپوري ده د شروع شوې دي. نو موږ ډېر خوشبینه یو، لمانه ما چې هغه 2000 بندیان هم خوش شي، ځکه چې محمد اشرف غنی دی فرمان ورته چې هغه هم تر دې راپوري ده هغه بندیان هم خوش کیږي. نو تر دې راه ده د هلمند هر وګړي څول غواړي، کشمیر هم څول غواړي، کزوار ته بقای څول غواړي، کماشوم هم څول غواړي. لمنیم چې ټول افغانان مشکل سره یو موټی شو او دا چې د نور خبر ته ترجیح ورنکو، خپل افغانان سره یو موټی شو او سولې اتفاق او یووالی په خپل ځانو کې راولو. ټول افغانان خوشبینه دي چې سولې الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري او ستاسو له پیغامونو سره د دې خبري خبرونه خبري مسایل پای ته رسیږي. اوس هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونې په پایل کې به له تاسو واورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادي حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخې ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تور سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغې غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق د ځان نه سلب کی یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت د دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي، آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی که نه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول، په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوي. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوي دي، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بل ته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ور باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي. دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی دیتا دا انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته دا حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین دته دا حق ورکوي، یعنی دا خپل دا هغه حق دی چې لري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي یې نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهېږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز، د دوی مغزه خشونت ته برابر شوې دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویلې، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني د ډالۍ یا توفی پاکله چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو تاسو هدیه ورکړی ترڅو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي
ما خپل تال دک د خوبونو د قاضی دربار لا یوړ
آیا کلمو ډالۍ چاته ورکړي یا مخپل اخیستي
زما یو ملګری واده کوي یو ملګری ورته کور لوخي اخی بل ملګری ورته کالین اخی بل ملګری ورته توشک اخی بل ملګری مثلا ورته بیډ ځاخلی یا نور نور کوچونه داسي
ما وی د خو او بدو هد تور سپینو خانا دا ډاله زما قبوله فنا ما کرد جنان
د ډالۍ راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ډالۍ یا توفی تاریخ ته تمکیږو بیا یې ارزښت روښانه وو ل ډالۍ یا توفی څخه د خلکو خوږی خاطرې هم اورو د خبرونه ما فرشتې مرسال جوړ کړي ل ازادي رادیو سره اوسئ قدر منوردونکو د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي پردي سره نږدې کوي خفه کسان پخلا کوي سخت زړونه نرموي نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی مسافر چې له سفر څخه راستون شي ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي خوړلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي نو توفه ورته راوړي د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفی یادوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو تاسو هدیه ورکړئ ترڅو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي خو د هدیه اخیستونکی هم باید متوازی وي قناعت کوونکی وي او هدیه که څه هم کم وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې کچرته ماته هدیه شي یو زراع یا کراع نو زه به هغه قبلوم زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي یعنی هغه خالی اډوکی هم که ماته هدیه شي نو زه به یې قبول کړم که د هدیه تاریخچه ته راشو نو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ دا ټول ازمکه یې له ټولو شتمنیو سره ورته ډالۍ کړه او بی بی هوا یې ورته ډالۍ کړه د دواړو ته یې اولادونه ډالۍ کړل او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته د یو ستر شاه انشاءالله خوا یوه ښکلې ډالۍ ده
ښاغلی نظم زیاتوي چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کیلي ده چې زړونه خلاصي او زړونو ته لارې کوي هدیه یا ډالۍ د افرادو کورنیو مشرانو رهبرانو سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالۍ په تعین کې ستر مهارت لري تر څو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تم او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تاثیرګذاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانۍ موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې. نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړی وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به یې ډالۍ لیږلې، یو بل به یې پر دغه ډالیو باندې نازول. نایابه څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکړي. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي یو د نادرافشار د پاتې شونی کومه کورنۍ چې د یرغلګرو له منګولو خلاصوي، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ یې فخراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکوي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی او زما پاند باندې دا دغه د ډالیو دود چې دی ډېر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنا ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې و چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېدلې ده که زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي، یو ملګری ورته کور لوښي اخي، بل ملګری ورته قالین اخي، بل ملګری ورته توشک اخي، بل ملګری مثلا ورته بیډز اخلي یا نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالیو په نسبت باندې به غوره ځکه وي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دي په دې کې استفاده کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس شي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. دلی داس یو چیز دی چې کله نوم یادیږي نو غنو خلکو ته بیل بیل خاطرې زین ته ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورک کولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډیر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې لوستل نو ماته به ډېره جالبه وه چې یو پاچا به بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. موږ ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی. خدا وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله او هغې بسته کې به داسې څه و چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکي وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دا څه سره وکړو. اوس مال لپاره خړه لیدا د چې چاته باید ورکه ماغه باید کتاب وسی ورته مې ویلم دي چې انډیواله ماته د کتاب نه خشه پیدا نشو چې تا ته راوړم او ماته چې چا ډالېګان راکړي دي یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالو منه ماته په ډیر وړتوب کې یو قلم چا راکړی دی اوس پورې را سره دی ډیر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم بیا بلکې یاداشت په ډول ځان سره ساتم
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي د ارزښت په اړه څه وایي د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي دوست محمد دوست او اساق مومند خبرې اورو
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چاته ورکوې یعنی په دې معنا چې هغه ته ارزښت لري یا هغه ته ارزښت لري ما خپل هم دا کار کړی یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي کتابونه مې ډالۍ کړي او که وایم اتر یا سپری مې ډالۍ کړي ما ته هم ځینې ملګرو جامې همدې تر څنګ دریشي یا دې ته ورته شیان ډالۍ کړي دي اتر ډېر په دغه ډالۍ کې وړاندې وروسته شوي نو دا د ارزښت یوه وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتوي یا هغه ته دا ثابتوي چې ته ما ته ارزښت لري
بهرنیو مملکتونو کې وي د هغه ځینه بیا خپل کلي کور خپل ملګرو ته چاته موبایل نه ډالې کوي په عربي ممالک کې څوک چې راځي بیا اتر چاته ډالې کوي
هدیه سوغات یا هم ډالې ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډېر ارزښت لرم ځکه هم په سوغات باندې نزوي خو د ډالې ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غوړي ارواپوز یو الحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوي د دې امید به نه کوي چې ما د ته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ماته سوغات راکړي تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپل ډالۍ نه وریادوي چې ما تاته ډالۍ درکړه او بل دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتي نو موري زیاتوي
دروانی اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي ډاډ او اطمینان مینځ ته راوړي یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت مینځ ته راوړي د راتلونکي لپاره هیله بخونکې دي امید مینځ ته راوړي دا ارزښتونو ته پام کول دي دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی که هغه عطر وي که قلم وي که بل هر څه وي د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي هغه چې په ټولنه کې هم شته په تاریخ کې هم شته او د دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته خپل مقصد په دغه طریق رسوي
در من اوتون کو په دې لاره چې خي خاطرې ښه چلند مهرباني او مینا یو بل ته ډالۍ کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا پر ځای کې چې یاست روغ او جوړ اوسئ
پوس کنه دے بیا یانو درت لین شوما ساد مالا خلقو کے چارتا کرتے نشوما Yeah.